السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې او ساته خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، په دې یو ساعت کې د درسي ساعت پروګرام لرو، خو په سر کې ستاسو پام د خبرونو اوریدو ته راګرځوم. د هېواد د هوا پېژندنې ادارې په 14 ولایتونو کې د بارانونو او په نتیجه کې د سیلابونو د راوتلو اټکل کوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پېژندنې ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې نن یکشنبه د تلې په 14مه په پلازمینه کابل او په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، کندز، بامیان، میدان وردګو، لوګر، خوست او پکتیا ولایتونو کې د باران، تالندې او برېښنا او ورسره د سیلابونو د راوتلو احتمال شته. د بخښنې نړیوال سازمان د طالبانو له بنده د افغان خبریال مهدي انصاري د سم دستي خوشې کېدو غوښتنه کړې. امنستي انټرنیشنل پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویل چې د طالبانو قضایي سیستم په تیرو څلورو کلونو کې د هغو کسانو د ځپلو په وسیله بدل شوی دی چې د دوی پر سختو فرمانونو، پالیسیو او اقدامونو انتقاد کوي. بیان زیاتوي چې د طالبانو حکومت د خبریالانو او د مدني ټولنو او بشري حقونو د فعالانو د خپل سرو نیونو، په غیر قانوني ډول زندانونو ته د هغو د بیولو او جبري اعترافونو له لارې غواړي د هغوی آواز غلی کړي. مهدي انصاري نږدې یو کال مخکې د کابل له دشت برچی سیمې څخه ونیول شو او وروسته لومړنۍ محکمې د طالبانو پر ضد د تبلیغ په تور په یو نیم کال حبس محکوم کړ. طالبانو تیره اونۍ یوه ویډیو خپره کړه چې ظاهراً نوموړی پکې خپل جرم مني، خو د افغانستان د خبریالانو مرکز د پنجشنبې په ورځ وویل چې له مهدي انصاري څخه اعترافونه په زور اخیستل شوي دي. په پام کې ده چې د سوریې د انتخاباتي حوزو غړي نن یک شنبه د پارلمان د نویو غړو د انتخاب لپاره رای ورکړي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې دا د بشار اسد له پرزیدلي نظام څخه د سوریې د لرې کېدو نښه او د اسلام پالو په مشرۍ د اوسنۍ مشرتابه لپاره د ټول ګډونه حکومت د جوړولو په برخه کې یوه ستره ازموینه ده. د غیر مستقیمو رایو په نننی بهیر کې به شاوخوا 6000 کسان په سیمه ییز وخت د سهار له 9 بجو څخه د خپلو سیمو په انتخاباتي حوزو کې رای ورکړي او د رای ورکولو مرکزونه به د مازدیګر په 15 بجو وتړل شي. د ولسمشر احمد الشر له لوري د ټاکل شوي کمیسیون 1500 نوماندانو روانه اونۍ خپل نظریات او پلانونه د سیمینارونو او مناظرو په ترڅ کې وړاندې کړل. د نننیو رایو په نتیجه کې به د پارلمان له 3 څخه 2 برخې غړي غوره شي او یوه بله برخه به ولسمشر شره په خپله غوره کړي. ټاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له بنګلادش سره په 3 مشل اووریزه سیالۍ کې مخامخ شي. دا لوبه د کابل د مخام په 2 بجو د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې په پام کې ده. د دواړو لوبډلو ترمنځ 2 مخکینۍ شل اووریزه لوبې دواړه بنګلادش ګټلې دي. افغانستان او بنګلادش به د لوبو په دې لړۍ کې پر شل اووریزو لوبو سربیره 3 یو ورځنۍ لوبې هم وکړي. دا سیالۍ د اکتوبر په 8مه پیلېږي او د اکتوبر تر 14مې پورې دوام کوي. او د ګډو رزمي ورزشونو یا ام ام ا افغان لوبغاړي فرید بشارت خپل امریکایي سیال کریس ګوترز ته ماته ورکړه. بشارت او سیال یې بیگانه وخته په لاس ویګاس کې د ام ام ا د معتبر سازمان یو اف سی په بلنه د مبارزې قفس ته ننوتل. بشارت چې په هیڅ لوبه کې ماته نه ده خوړلې، د لوبڅارانو د پریکړې له مخې د دې لوبې ګټونکی اعلان شو او په دې توګه یې خپل 14مه پرله پسې بریا هم ثبت کړه. د څارونکو په باور د غیږو نیولو او د سیال د کنټرول مهارت د فرید بشارت په بریا کې اساسي رول درلود.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نک هلا او احترامات تاسو ټول کډرمن او درنو زکون کو ته وړاندې کوم. هله من دیم چې تاسو ټول درنه زکون کې برتر او غوښور او صحتمند اوسئ چې د صحت چمې په تنوي درنو ګللی زکون کو لکه څنګه چې زموږ راستاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې نو افغان مشهور مېرمنې په پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کو. درنو ګللی زکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو تیر ورځ په لوس کې د یو اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوند معلومات ترلاسه کړل، نن ورځ یو ځل بیا تاسو ټولو درنو او خوږو زده کوونکو ته مې د همدغسې افغانې زړورې پیاوړي او قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې راځو. مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو نه هیله لرم چې باید خپلو ځانو سره خپل درسي مواد چمتو ولري، تر څو د دغه درسي موادو له لارې تاسو وکولی شئ خپل لوست په اسانه او ډېره ښه طریقه سره زده کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې اوولسم لوست موضوع حمیرا ملکیار سلجوکی ده. ولو چې حمیرا ملکیار سلجوکی څوک وه، څه ډول شخصیت و، او څرنګه یې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی دی، او څنګه یې وکولی سوی خپله مینه د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ثابته کړي. ولو چې حمیرا ملکیار سلجوکی څوک وه او څه ډول شخصیت و؟ حمیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو وتلې ښځینه شاعره، ادیبه، پوهانده او د مشرانو جکړې سناتوره وه. ولو چې حمیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو له نامتو وتلو افغانو ښځینه شاعرانو، ادیبانو او د مشرانو د جکړې د سناتورې توره وه. نوموړی د محمد ظاهر شاه په وخت کې د سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په ډګر کې فعالیت درلوده. لولو چې حمیرا ملکیار سلجوکی نه یوازې ده چې د افغانستان د مشرانو جګړې سناتوره وه، بلکې د دې تر څنګ یې د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ یا هم د سلطنت په وخت کې په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې ستر فعالیتونه او خدمتونه ترسره کړي دي. د علامه صالح الدین سلجوکی میرمن وه چې فیلسوف، شاعر او د علم خاوند و. یعنی په خپل حمیرا ملکیار سلجوکی د علامه صالح الدین سلجوکی میرمن و، چې دغه صالح الدین سلجوکی په خپل هم یو شاعر او د علم خاوند و. د ژوند پیل حمیرا ملکیار په 1209 هجری شمسی کال د کابل په افغانان سیمه کې زیږیدلې. پلاری عبدالاحد خان ملکیار د هغې د عمر په دویم کال کې د یو حملې په ترڅ کې ووژل سو. بولو چې حمیرا ملکیار په خپله په 1209 هجري شمسي کال د کابل په افغانان په سیمه وه چې په هغې سیمه کې زیږېدلې ده. پلار یې په خپله عبدالاحد نومېده، او په هغه وخت کې عبدالاحد د دولت په چارو کې کار سرته رسوه، یعنی پوځي شخص و. چې کله دا 2 کلن سوله، د 2 کلنۍ په وخت کې یې پلار د یو حملې په ترڅ کې، یعنی د یو عملیاتو په ترڅ کې ووژل سو. په هغه وخت کې پر هغه ځای باندې حمله سوې وه، او د دې پلار عبدالاحد ملکیار په هغه حمله کې له منځ څخه ولاړې او ووژل سو. مور یې یو عالمه ښځه وه، د هغې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستل. یعنی مور یې نه یوازې چې پلار یې یو تعلیم یافته شخصیت و، بلکې د دې تر څنګ مور یې هم یو باتعلیمه او باسواده ښځه وه، چې په هغه وخت کې کله چې دا 2 کلنه وه، نو د دې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستله، او د دې روزنه او تربیه یې یوازې خپلې مور سرته رسولې ده. زده کړې او علمی پرمختګ په دې برخه کې هم درنو زده کوونکو د حمیرا ملکیار سلجوکی د زده کړو اړوند معلومات لولو، چې څرنګه یې زده کړې کړې دي او څنګه یې وکولی سوی په خپلو زده کړو کې پرمختګ وکړي. حمیرا له وړکتوب څخه د خپلې مور تر تربیت لاندې وه، چې د عربي او پارسي ژبو قواعد او اشعار یې زده کړل. یعنی حمیرا ملکیار سلجوکی د ماشومتوب څخه د خپل مور تر تربیه او روزنې لاندې و، چې په هغه وخت کې له خپل مور څخه په هغه وختونو کې د عربي، پارسي ژبو قواعد او اشعار ترې زده کړل. نوموړي د قرآن کریم زده کړې بشپړه کړلې، او د پوهانو، ادیب د سترو کتابونو مطالعه یې وکړله. کله چې حمیرا خپل د قرآن کریم زده کړې بشپړه کړلې، د قرآن کریم زده کړې یې پای ته ورسولې، نو د هغه څخه وروسته د پوهانو، ادب د سترو کتابونو په مطالعه یې پیل وکړله، او په دې برخه کې غوښتله خپل ځان ته پرمختګ ورکړي. تعلیم حمیرا ملکیار سلجوکی روزنه د ماشومتوب څخه یې مور کړې ده، چې د کلاسیک شعر، عربي او فارسي علوم یې زده کړي دي. یعنی د حمیرا ملکیار سلجوکی روزنه چې مور سرته رسولې وه، نو په هغه وخت کې حمیرا ملکیار سلجوکی د کلاسیک شعر، عربي او فارسي علومو په زده کړه کې مهارت پیدا کړه. د ځوانۍ په دوران کې یې قرآن کریم، عربي او فارسي ژبو احکام او قواعد زده کړل. یعنی کله چې دا ډېره زیات ځوانه وه، د ځوانۍ د عمر په مهال باندې عربي او فارسي ژبو احکام او قواعد زده کړله. چې اوس مهال د وټرو په هانو له جملو څخه شمیرل کیږي. یعنی په هغه وخت کې د ځواني په مهال کې د خپل ځان سره زیار زحمت وایستله، د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته ورسوله، چې اوس مهال د افغانستان یو له وټرو مشهور په هانو له جملو څخه شمیرل کیږي. اخلاقی او علمی ځانګړتیاوی نوموړي د ادب او شعر په برخه کې مشوره و. یعنی همیرا ملکیار سلجوکی ډیره زیاته چې مشهوره یا هم شهرت درلودله، هغه د شعر په برخه کې، د شعر او شاعری په برخه کې ډیر زیات شهرت درلوده. په کور کې د یو مینناکه مېرمنه، د خپل اولادونو لپاره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره یو غوره ملګری و. یعنی داسې یو غوره اخلاق او شخصیت و کوم چې په خپل کور کې یو مینناکه مېرمنې په توګه سره یک کریکټر درلوده، د خپل اولادونو لپاره یو غوره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره د ژوند یو بهترینه ملګری او دوست و. ټولنیز او سیاسي فعالیتونه د ښځو د حیات مشري وکړله. هند، سریلانکا او مصر ته سفرونه ترسره کړل. یعنی د ټولنیز او سیاسي فعالیتونو په ډګر کې هم د ښځو د هویت د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو په ترلاسه کولو لپاره، د هغوی مشري په توګه سره یې مختلفو هیوادونو ته سفر وکړه. لکه هند، سریلانکا او مصر ته یې سفرونه ترسره کړل. په مصر کې د خیرشه ګنې کارونو لپاره د کمال مډال یې ترلاسه کړل. او په مصر کې کوم دي چې کوم د خیر، د خیر او شګنې او مهرباني او حرمت کوم کارونه چې دي سرته رسولي و، نو د دغه د خیر شګنې د کارونو له عمله څخه دیته د کمال چې په هغه وخت کې یو له بهترینو جایزو له جملې څخه ګڼل کېدی چې یو مډال و، دغه مډال دی ترلاسه کړ په مصر کې. په کابل کې د یو جمعه د جوړېدو چارې همیرا ملکیار سلجوکی نه یوازې دا چې په ادب او شعر په برخه کې ستر خدمتونه سرته رسول دي، بلکې د دې ترڅنګ همیرا ملکیار سلجوکی په کابل کې یو جمعه هم جوړ کړی دی. همیرا ملکیار په کابل کې خپل کور ته سیرمه یو ښکلی جمعه جوړ کړی دی. یعنی د دې د کور ترڅنګ په یو نږدې سیمې کې یو جمعه جوړ کړی دی. دا کړنه یې د ژور باور ښکارندوی کوي. یعنی کله چې دغه جماعت جوړ کړي، دغه دې معنی ورکی چې د دین او اسلام سره ډیره زیاته مینه درلودله او پر اسلام باندې ژور باور درلودي. همیرا ملکیار ژوند دین او ټولنې خدمت ته وقف و. یعنی د همیرا ملکیار ژوند چې وو ډیر زیات دین، ټولنې ته او د ټولنې خدمت، کلتور او فرهنګ د خدمت لپاره یې وقف کړی و. خپل ټول ژوند یې دغو کارو ته وقف کړی و. یعنی د چې کوم هیله او ارزوګانې درلودلې، هغه ټول د خپل دین، د ټولنې او د خپل فرهنګ د خدمت لپاره و. هغه لمړی نه د مخه د خپل میړه د قبر ترڅنګ د صالحین په شهیدانو کې د ځان لپاره یې قبر تیار کړی. یعنی مخکې له دې چې دا مرسي د مرګ څخه مخکې دی، خپل ځان لپاره د صالحین او په شهیدانو په حاضرۍ کې خپل ځان ته قبر د خپل خاوند ترڅنګ مخکې له مخکې تیار کړی و. یعنی کله چې دا مرسوله د مرګ څخه ورسته دغه صالحین او شهیدانو په حاضرۍ کې د خپل خاوند څنګ ته شخص و. د ژوند ورستی کلونه یې د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته همیرا ملکیار لومړی هند او بیا امریکا ته کډواله شول. یعنی کله چې د شوروي اتحاد پر افغانستان باندې حمله وکړله او افغانستان د شوروي اتحاد تر یرغل لاندې رالی، نو په دغه وخت کې همیرا ملکیار لومړی هند ته سفر وکړه او وروسته د هغه څخه امریکا ته کډه شوله او هلته میشت شول. هغه په 1980 کال د امریکا د کالیفورنیا په ایالت کې اوپات شوه او هلته خاور تواس پرسپ. کله چې دا په 1980 کال کې امریکا ته ولاړ، نو هلته په 1980 کال د امریکا په کالیفورنیا په ایالت کې وفات شوله او هلته هم بیرته خاور ته وسپارل شوه. یعنی د میرمن همیرا ملکیار سلجوکی د ژوند په اړه کچیر موږ تاسو خلاصن معلومات ولوستله، هغه دا و چې همیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو له غورو ادیبانو او شاعرانو له جملو څخه شمیرل کېدل، کوم چې پلار هم په خپل یو عالم و او هم د دې ترڅنګ پلاری په خپل په پوسټ کې کار سره ترسوي. یعنی باسواده شخصیت و پلاری، او مور یې هم یو تعلیم یافته ښځه و. کله چې پلاری په دوه کلنۍ کې د چې کله دوه کلنه و، د دې دوه کلنۍ په وخت کې پلار ووژل شو، نو د هغه وخت څخه وروسته د دې مور د دې د روزنې او تربیې دنده په غاړه واخیستله او وروسته یې د دې د ژوند ټولې چارې د هغې په غاړه وې. په دغه وخت کې، په دا دوران کې، مور دې ته فارسي، عربي او د قران کریم په زده کړو کې ستر تربیه او روزنه ورکړه او د دې لپاره څخه دی وکول سپلای شي د افغانستان د شوزو لپاره یو ستر او مخکښ مرمنو له جملو څخه وشمیرل سي او د هغوی د هویت او د مشري په خاطر یې د سریلانکا هند او مصر ته ولاړل او په مصر کې یې د خیر د شیګونو د کارونو په سر سره سغول سره د مصر هیواد له خوا څخه دی ته د کمال میډال هم ورکول سو د کمال په نامه سره چې کوم میډال وو هغه میډال هم دی ترلاسه کړل یعنی دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو هیله ده چې تاسو د نن ورځې د درس څخه یو څه زده کړو او سی جی په یو څه باندې پوسیوي یاست چې همیرا ملکیار سلجکی څوک و څه ډول شخصیت وو کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړو او څنګه یې وکولی سوی خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي یعنی دا نه یوازې چې په سیاسي کار کې کارونه کې افغانستان ته خدمت سرته رسولي وو بلکې د دې ترڅنګ په ادبي برخو کې هم خدمت سرته رسولي وو په لومړي سر کې موږ تاسو ولوستل چې همیرا ملکیار سلجکی شو په خپل د ملي شورا سناتوره هم وو نو موږ تاسو ټول په دې پوهیږو چې همیرا ملکیار سلجکی نه یوازې چې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره خدمت ترسره کړی دی بلکې د هغه ترڅنګ په ادبي او فرهنګي برخو کې هم ستر خدمتونه د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي چې بلاخره د شوروي اتحاد تر یلغر وروسته همیرا ملکیار دې ته اړ شو چې لومړی هند ته ولاړ شي او وروسته د هند څخه امریکا ته کډه شي او بلاخره هره په 1980 کال کې د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې وفات شو او همالته خبر ته وسپارل شو نو درنو ځکون کو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې خلاص موضوع چې څه باید موږ زده کړی وای اوس هم د لوس په دې برخه کې راځو د کورنۍ دندې پر لور باندې تاسو د ټولو درنو ځکونکو کورنۍ دنده همیرا ملکیار څوک و څه ډول شخصیت وو لومړی د دې سوال جواب به تاسو ټول درنه ځکونکو پیدا کوي او په خپل کتابچو کې بنوښته کوي دویم سوال همیرا د کوم میډال مستحق شپل اولی تاسو به دغه کوم میډال چې د مستحق شوی ده هغه به واځي کوي او وروسته هغه څخه به لامل وایس چې ولي او په څه خاطر دا د دې میډال مستحق وګرځیدل همیرا په کوم هیوادونه کې د شوزو د حیات مشري وکړل تاسو ټول به دغه سوال جواب پیدا کوي او وګورئ چې تاسو څومره د همیرا ملکیار سلجکی اړوند معلومات ترلاسه کړی دي او څومره د دې ژوند په حق له پوهیږي نور نو درنو ځکون کو زمرا تاسو د نن ورځې د لوست پای دی تر بل داسې داسې پرې چې زه تاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم د الله په امان شه وخت ولري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نیک هلا او احترامات به قبول کی قدر من او درنو زكون کو یو زله به هم تاسو ټول تشریف راس فهم دنن ورځی درس موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنا او کوللی زكون کی برتر او خجور او صحت مند او سه شیو د صحت چمې بون پتن می خو جو کوللی زكون کول که سرنګ چیز مرو تاسو دنن ورځی لوستم افغان مشهور مرمن او اړوند دین او افغان مشهور مرمن وو پیشنه او د هغه د چون په حق به بش پر معلومات ترلاسه کو لکه سرنګ چې پتیر لوست کی مرو تاسو د مرمن همیرا ملکیار سلجکی اړوان معلومات ولبستل چې مرمن همیرا ملکیار سلجکی څوک و څه ډول شخصیت وو کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی وو د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغه سي افغان زړوري قهرمانې اتلې مرمنې په اړه مې معلومات تاسو ټول ته چمتو کړی دي هیله مندې چې تاسو ټول درنه ځکونکي د لوستر پای پر سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ یوزل به هم یادونه کوم درنو زكون کوم مرکز لدین چې تاسو لوست فایل کم تاسو ټول درنو زكون کو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه باید شتون ولري تر څو د نن ورځې د لوست نوټ په خپل کتابچو کې له خپل ځنا سره وخت او مهم کلمات خپل ځنا سره نوټ کړئ نو راځو درنو زكون کو واست خپل لوست پر لور باندې زمرو تاسو د نن ورځې لوست اتلسم لوست موضوع ماسما اسمتي ورداګ ده ولولو چې ماسما اسمتي ورداګ څوک و څه ډول شخصیت وو کوم خدمتونه یې زمرو د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي او څنګه یې وکولای شي د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی ماسومه اسمتي ورداګ زیږیدنه او کورنۍ زیږیدنه ماسومه اسمتي ورداګ په 1910 کال کې د کابل د نوآباد افغانانو سیمه کې زیږیدلې بلوچی ماسومه اسمتي ورداګ د افغانستان یو له هغو مېرمنو څخه وه کوم چې په 1910 کال کې د کابل په نوآباد افغانانو په سیمه کې زیږیدلې ده پلار یې عبدالخالق خان وو د معصومه اسمتي وردک د زده کړو په حق لولو چې معصومه اسمتي وردک څومره زده کړې کړې دي او تر کومه حده پر یې خپلو زده کړو ته دوام ورکړی وو او څه ډول یو شخصیت یې له خپل ځان څخه جوړ کړی وو. لومړنۍ او منځنۍ زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. یعنې معصومه اسمتي وردک خپل لومړنۍ زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. د ملالۍ لیسې څخه یې فارغت سند ترلاسه کړی دی. د کابل پوهنتون د تعلیمي د تعلیم او تربیه پوهنځي څخه یې لیسانسي سند ترلاسه کړی دی. نه یوازې دا چې معصومه اسمتي وردک د ملالۍ لیسې څخه د 12م ټولګي سند ترلاسه کړی دی، بلکې د دې ترڅنګ د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیه پوهنځي څخه یې د لیسانسي سند هم ترلاسه کړی دی. لوړې زده کړې یې د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ترلاسه کړې او ماسترۍ کړې ده. یعنی نېشنل زده کړې هغه زده کړې چې د نړۍ په سطحه چې سرته رسول کېږي، یعنی خپل ماسترۍ په خپل د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ماسترۍ ترلاسه کړې ده. یعنی مېرمن معصومه اسمتي وردګ یو له هغو مېرمنو څخه و کوم چې تر ماسترۍ پورې خپل زده کړې کړې وې. تعلیم او مدیریتي فعالیتونه اوس هم درنو ځکون کو د لوست په دې برخه کې د معصومه اسمتي وردک تعلیم او مدیریتي فعالیتونه بلوچی څومره تعلیم وو او کوم مدیریتي فعالیتونه سرته رسولي دي. په 1948 کال کې افغانستان ته راستنېدو وروسته یې د معرف په ملالۍ لیسه کې په تدریس پیل وکړه. یعنی معصومه اسمتي وردک کله چې په 1948 کال کې بیرته افغانستان ته راستنه سول، یعنی کله چې د دې ماسټري دوره خلاص سول، د ماسټري څخه وروسته کله افغانستان ته چراله، نو په معرف کې کار پیل کړل چې د معرف په خواسخه د ملالۍ لیسې د مدیر په توګه د ملالۍ لیسې ته د تدریس په توګه سره ماری په سبب، یعنی په ملالۍ لیسې کې د یو ښوونکي په توګه سره تدریس شروع کړه. د ښځینه ښوونځیو د عمومي مفتیش د زرغونه انالیسې مدیری او د انجنیر روزل مجلې مدیرې په توګه یې خدمت کړې دي. یعنی مېرمن معصومه اسمتي وردک د ښځو د ښوونځیو د عمومي مفتیش په ډول سره همچنان د زرغونه لیسې د مدیر په توګه سره او د انجنیر د روزلو د مجلې په توګه یې هم د دې کومه یو مجله چې وایي چې د انجنیر د روزلو په نامه سره خبرېدل، په هغه مجله کې هم د مدیر په توګه سره ستر خدمتونه او نه هېرېدونکي هلې ځلې کړې دي. قانون جوړونه او سیاست په دې برخه کې هم د مېرمن معصومه اسمتي قانون جوړونه او سیاست بلوچی په قانون جوړونه کې کوم کارونه سرته رسول دي او څه ډول سیاسي غړی و. په 1948 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسون غړی شو. یعنی په 1948 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسون سره یو ځای کار پیل کړ او د هغوی په کمیسون کې د هغوی له امپلایز له جملې څخه وشمېرل شو. د خلکو استازي په لویه جرګه کې و، یعنی د خلکو د استازي په یو لویه جرګه کې د هم ونډه واخیستل. په 1950 کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه د ملي شورا د 12مې دورې دمرې ته وټاکل شو. یعنی په 1950 لومړی خوده په خپل چې د اساسي قانون د مشورتي کمیسون سره یو ځای شو، هغه په خپل په 1950 کال کې، خو وروسته یو کال څخه چې کله 1950 کال رالی، نو په دې کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه سره د ملي شورا د 12مې دورې ته وټاکل شو. علمی فعالیتونه یې لولو. په 1980 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي غړی شو. همچنان په 1980 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي یو غړی یې هم د هغه د ټیم څخه وشمېرل شو. د کابل پوهنتون د ادبیات او اقتصاد پوهنځي کې تدریس کوه او همچنان نه یوازې د شې د مشورتي غړی و، بلکې د هغه ترڅنګ د کابل پوهنتون د ادبیات او اقتصاد پوهنځي کې هم محصلینو ته تدریس کوي. دولتي او نړیوالي دندې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري وکړل. کله چې د ډاکټر نجیب واکمنۍ و، یعنی د هغه د سلطنت وحال و، نو په هغه وخت کې د ډاکټر نجیب پر د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري هم کول، یعنی د ښځو د مشره د شورا مشره هم و. د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر شو او د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال باندې د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر هم شو او همدارنګه د یونیسکو ملي کمیسیون مشره هم و. یعنی نه یوازې چې د ښځو د شورا مشري کوله، بلکې د هغه ترڅنګ د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر هم وه، او همچنان د یونسکو د ملي کمیسیون مشر په توګه سره هم دنده سرته رسوله. یعنی په مختلفو برخو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسول دي. نه یوازې دا چې په پوهنتون کې محصلین ته تدریس کوه، بلکې د هغه ترڅنګ د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د ښځو د شورا مشري کوله، د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر وه، او همچنان د هغه څنګ د یونسکو د ملي کمیسیون مشر هم و. ترنو زکون کوس هم د لوست په دې برخه کې د میرمن معصومه اسمتی وردګ اړوند د حقې میراث او تاثیرات بلوچی، کوم میراث یې زموږ او تاسو ټول افغانان د پاره پاتې سعودي او کوم تاثیرات لري. معصومه اسمتی وردګ د ښځو د حقوقو او دیموکراسي لپاره یو مخکښه مبارزه و. یعنی معصومه اسمتی وردګ د ښځو د حقوقو او د هغوی د لسته راوړنې او د دیموکراسي لپاره یو له مخکښو او پرمختللو افغانو میرمنو له جملو څخه شمیرل کېده. د هغې خسی د افغان ښځو لپاره د یوې بیلګې په توګه تلپاتې دي. یعنی معصومه اسمتی وردګ همیشه د افغان ښځو د حق او حقوقو په جلب کولو کې همیشه د تلپاتې خدمتونه سرته رسول دي، او اوس هم د هغې خدمتونه د یو مثال په توګه ټولنې ته وړاندې کیږي. معصومه اسمتی وردګ د سیرونکو او ساینسپو په توګه د 500 څخه زیات علمی کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی. یعنی معصومه اسمتی وردګ د خپلو سیرونکو او ساینسپوهانو په توګه سره د 500 څخه زیات په علمی کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی، او په هغو کې یې خپله ونډه اخیستې ده، او د ملي او نړیوال سازمانونو لخوا څخه د هغه د خدماتو ستاینه شوې ده. یعنی نه یوازې چې په هیواد کې په ملي سطح د هغې د خدمتونو ستاینه شوې ده، بلکې د دې ترڅنګ په ټول جهان یا هم په ټول نړۍ کې د ټول نړۍ سازمانونو د هغې د خدمتونو ستاینه کړې ده، او هغې په مختلفو جایزو سره نازولې ده. د هغې په جایزو کې د کلتور د غوره کارکونکي لقب آریانا جایزه، د پوهان میډال، او د هند د ښځو د ملي کمیسیون جایزه شامل ده. یعنی د هغې د غوره جایزو څخه یو په خپله د کلتور د غوره کارکونکي لقب چې دی ورکول سوی و، د آریانا لقب په نامه سره ده نازول سوی و، همچنان د پوهنه مډال هم ورکول سوی و، او په هند کې د ښځو د ملي کمیسیون جایزه یې هم ترلاسه کړې ده. درنو زکونکو اوس هم د لوست اخرنی برخې ته راځو. هیله مند یم چې تر دې دم پورې تاسو د میرمن معصومه اسمتی وردګ اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړي او پوسی و اوسېږي چې میرمن معصومه اسمتی وردګ څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي و. واقعا هم یو زړوره افغانه اتله میرمنه وه، او ستر خدمتونه یې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. اوس هم په دې برخه کې لولو چې په وروستي کلونو کې د میرمن معصومه اسمتی وردګ ژوند څه ډول و. د کورنۍ جګړو د پیل سره هغې په 1990 کال کې افغانستان پرېښوده او فرانسې ته ولاړې. یعنی کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې، کورنۍ بحرانونه او کورنۍ شخړې وې، افغانستان له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو. یعنی په داسې یو حالت و چې په هغه وخت کې ژوند کول په افغانستان کې ډېر زیات ستونزمن و، ټولو افغانانو په یو ډول تورتم او تیارو کې ژوند کوه. نو په هغه وخت کې په 1990 کال کې میرمن معصومه اسمتی وردګ دې ته مجبور شول تر څو افغانستان پرېږدي او فرانسې ته مهاجرت وکړي. نو په 1990 کال کې د افغانستان پرېښدو ته میرمن معصومه اسمتی اړ شول، او له افغانستان څخه فرانسې ته ولاړل. او په 2001 کال کې د فرانسې په مولوزا اشار کې مړ شول. یعنی کله چې د فرانسې ته ولاړل، په فرانسې کې تقریبا د لس کالو په شاوخوا عمر تیرېدو څخه وروسته په 2001 کال کې د فرانسې په مالوزا ښار کې امرسپل او همالته خاور ته وسپارل شو. یعنی اترونو زکونکو دا و زموږ او ستاسو د افغان میرمنې د ژوند په حق له معلومات، کوم چې موږ او تاسو نن ورځ د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو هیله ده چې په یو څه پوه سوي یاست او یو څه مو زده کړي وي. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې. ستاسو ټولو درنو زده کوونکو ته مې درې ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي، کوم چې دغه درو سوالونو ته تاسو ټول درنه زده کوونکي به ځواب وایست، او وروسته د هغه څخه به یې په خپلو کتابچو کې په منظم شکل سره لیکي. نو درنو زکونکو، ستاسو د ټولو لومړی سوال چې دی، معصومه اسمتی وردګ د زده کړو لپاره کوم هیواد ته تللی وه. تاسو ټول به درنه زده کوونکو به نن ورځې لوست د خپلو زنانو سره ګوري او وروسته د هغه څخه به د دې سوال جواب پیدا کوئ چې ماسما عصمتي وردګ د خپلو زده کړو لپاره کوم هېواد ته تللې وه او کوم ډول زده کړې یې ترلاسه کړلې. نوموړي په افغانستان کې د کومو دولتي دندې مشري کړې ده؟ او همچنان دویم سوال چې دی ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو ده، د میرمن ماسما عصمتي په افغانستان کې کومې دولتي دندې سرته رسولې دي او کومې مشري یې په غاړه درلودله؟ همچنان دریم سوال پر لور باندې راځو، هغې د خپلو فعالیتونو لپاره کومې نړیوالې جایزې ترلاسه کړې؟ یعنې ماسما عصمتي وردګ چې کوم فعالیتونه د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، په خپلو فعالیتونو کې کوم ډول جایزې سر ترلاسه کړي دي، د هغو جایزو نمونه په خپلو کتابچو کې درسره ولیکئ. نور نو درنو زده کوونکو، دا ستاسو د نن ورځې درس، هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه سوي واوسیږي. د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درسه پرې چې ستاسو درنو زده کوونکو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان شه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
دلیو مهربانه را پسپیسلی نما سلامونه اونې کې هلی مې ومني درنو زده کوونکو، هله د چروغ او جوړ بیاست او وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته شرغلاست وایم د نن ورځې لوسته، هله د چنن ورځ هم د لوست راخلنی شي به سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو پرتله کول دي. په دې لوست کې به موږ او تاسو د پرتله کولو اړوند معلومات لاسته راوړو. دا چې پرتله کول څه دي، څه ډول زموږ ذهني روغتیا تر اغېز لاندې راولي او څه ډول کولای شي د دغه پرتله کولو یا د دې مقایسه کولو احساس زموږ ذهني روغتیا د ستونزو سره مخامخ کړي. پرتله کول چې دی، هغه خپل یو عام انساني چلند دی چې په ټول انسانانو کې دغه احساس موجود دی چې په دغه احساس کې یو کس خپل ځان، خپل ژوند یا هم خپل لاسته راوړنې د نورو کسانو سره مقایسه کوي. مثلا د څه ډول دی، د ژوند سره ول دی یا هم کومې لاسته راوړنې لري، هغه د نورو کسانو د ځان سره، د نورو کسانو د ژوند سره، د نورو کسانو د لاسته راوړنو، مهارتونو یا ځانګړتیاو سره د خپل ځان مقایسه کوي. چې دغه مقایسه کول کېدای شي، دغه مقایسه د پرتله کولو چلند دا په د انسان د ځان پیژندنې لپاره، د انسان د پرمختګ لپاره دا ګټور دی. مګر کچیرې دغه احساس په ناسمه طریقه سره، په افراطي بڼه سره، یعنی کچیرې ډیر افراط پکښ وسی، تر حد زیات مقایسه کول یا پرتله کول تر سره سي، دلته به ځینې رواني او عاطفي ستونزې رامنځته کوي. مثلا یو کس خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي تر حد زیات، تر دې حد پورې چې دی خپل ځان ډیر کمزور احساسوي، خپل ځان ډیر بې وسه، ډیر مایوس احساسوي. دا یو ډول رواني ستونزه ده چې رامنځته کیږي، نو ځکه دا افراطي بڼه لري او دغه ډول مقایسه کول ناسم مقایسه کول دي. مګر که چیرې یو څوک د خپل مثلا خپل لاسته راوړنې د یو کس سره مقایسه کوي او غواړي چې د همغه کس په څیر ډیر لاسته راوړنې ولري، ډیر بریالیتوبونه ولري، په دغه صورت کې دا د ځان پیژندنې لپاره، د پرمختګ لپاره دغه ډول مقایسه کول چې دي، دا صحیح خبره ده او ګټور دي. ځکه موږ د نورو کسانو د بریالیتوبونه څخه الهام اخلو، خپل د ځان د پرمختګ لپاره کوشش کوو او کوشش کوو چې په همغه اندازه لاسته راوړنې ولرو. نو دلته دي کچیرې دا په عام ډول سره وسی، د پرمختګ د پاره دا پرتله کول وسی، بیا نو هیڅ ستونزه نه لري، دا نور هم ستاسو لپاره ګټور دي. مګر که چیرې تاسو تر حد زیات پرتله کول، مقایسه کول سرته ورسوي چې په هغه کې خپل ځان بې وسه احساسوي، خپل ځان کمزور احساسوي، نو دلته ځینې ستونزه رامنځته کوي. دغه پرتله کول مختلف شکلونه لري او په مختلفو بڼو سره ترسره کیږي. مثلا موږ مثبت پرتله کول لرو. یو ډول چې دی، هغه مثبت پرتله کول دي. په دغه پرتله کې انسان خپل د نورو کسانو د بریاو څخه، د نورو کسانو د ځانګړتیاو څخه د الهام اخلي، خپل ځان شکوي، خپل ځان د شوالې لپاره کوشش کوي او هڅه کوي چې همغه رقم ځانګړتیاوي، همغه ډول بریاوي د لاسته راوړي. دغه ډول پرتله کول چې دی دا مثبت دي، ځکه ته د ځان د شوالې لپاره کوشش کوي. منفي پرتله کول بیا د پرتله کولو بل ډول دی. مثلا موږ ویل چې مثبت پرتله کول دي، اوس بل ډول چې دی هغه منفي پرتله کول دي. په دغه ډول پرتله کې بیا انسان خپل ځان د نورو څخه کمزوري احساسوي، خپل ځان په خپل ځان کې د کموالي احساس لري، خپل ځان ډیر کم احساسوي. دلته دی چې دغه پرتله کول منفي شکل لري، منفي ډول سره دی، ځکه ته خپل ځان د نورو سره کمزوري ګڼې. مګر هیڅ انسان د بل انسان څخه کمزوري نه دی. هر انسان خپل د ځان لپاره خاصې ځانګړتیاوې، خاصې لاسته راوړنې او خاصې وړتیاوې لري. نو که چیرې خپل د مقایسه کولو په صورت کې تاسې خپل ځان د نورو څخه کم احساسوي، کمزوري احساسوي، نو دلته منفي پرتله کول دي. بل ډول بیا مسلکي پرتله کول دي، چې ته په مسلکي برخه کې یا خپل په کاري چاپېریال کې خپل ځان د نورو کسانو سره مقایسه کوي، چې د مسلکي پرمختګ په برخه کې مثلا ته په خپل مسلکي څومره رسیدلی یې، او مقابل کس چې ته خپل ځان ورسره پرتله کوي هغه څومره رسیدلی دی. دا ډول پرتله کول بیا مسلکي پرتله کول دي. بل مثلا یو کس خپلې اړیکې، خپلې شتمنۍ یا هم خپل ټولنیز موقف د نورو سره مقایسه کوي. مثلا زه څونه شتمنۍ لرم، زه څونه پیسې لرم، مقابل کس یې څونه لري، زه څونه ټولنیز موقف لرم تر کومه حده پورې، مقابل کس یې څومره لري. دغه ډول پرتله کول ته بیا ټولنیز پرتله کول وایي. بل بیا مثلا یو کس خپل ظاهري جوړښت، خپل ظاهري بڼه، خپل د بدن، خپل بدن د نورو کسانو سره مقایسه کوي. زه څومره شایسته یم، مقابل لوري تر ما ډیر شایسته دي، یا مثلا زما ظاهري جوړښت دا ډول دی، د پلانکي کسته دا دومره دی، زه دومره وزن لرم، بل کس بیا دومره وزن لري. په دې ځای کې هم یو ډول فزیکي پرتله کول دي چې یو کس سره ترسوي. په هر برخه کې مثبت او منفي پرتله کول دي، چې ته په هر برخه کې څنګه کولای شي خپل ځان په مثبت ډول سره پرتله کې یا هم منفي پرتله وکې. دا هم بیا په موږ پورې اړه لري چې موږ څه ډول پرتله کول کوو. موږ ویل چې مثبت پرتله کول بهترینه پرتله کول دي چې د ځان پیژندنې او پرمختګ لپاره ګټور دي، مګر منفي پرتله بیا رواني او ذهني ستونزې رامنځته کوي. د پرتله کولو زیات عوامل سته. د مختلفو عواملو له امله پرتله کول یا دغه مقایسه رامنځته کیږي. مثلا کوم کس چې په کومه ټولنه کې اوسیږي، یو ډول ټولنیز فشار پر هغه باندې وي. د ټولنې یا هم دغه چاپېریال له امله هلته خلک چې کله د نورو کسانو د بریاو په هکله، د نورو کسانو د شتمنیو په هکله خبرې کوي، نو په دې وخت کې کوم کس چې اوري، د هغه په وجود کې دا احساس پیدا کیږي چې خپل ځان د نورو سره یا د همغه کس سره مقایسه کوي، چې دوی دومره شتمني لري، زینه لري، یا زه دومره شتمنی لرم، مقابل کس یې نه لري، هغه دومره بریاوې لري او زه یې نه لرم، یا هم زه ډېرې بریاوې لرم او همهغه کس یې نه لري. نو د پرتله کولو یو دلیل کېدای سي همدغه ټولنیز فشار واوسي. بل دلیل د پرتله کولو دلیل چې ولې یو کس خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي، هغه خود کمبینی ده. چې کله یو کس پر خپل ځان باندې باور ونه لري، خپل ځان ته په کافي اندازه سره ارزښت نه ورکوي، نو دغه ته خود کمبینی وایي. چې ته پر خپل ځان باندې اعتماد نه لري، خپل پر ځان باور نه لري، خپل ځان ته ارزښت نه ورکوي، خپل ځان کم احساسوي، نو پتا کې د خود کمبینی احساس ته، چې همدغه خود کمبینی د دې لامل کیږي چې خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي. بل دلیل هم د ټولنیز رسنیو اغیز دی. یو عام لامل چې نن ورځ ډیر زیات شوی دی، همدغه د ټولنیز رسنیو د کارونې څخه ورسته یا د کارولو سره خپل ځان د نورو خلکو سره مقایسه کوي. مثلا موږ په ټولنیز رسنیو باندې د نورو کسانو شکلا وینو، د نورو کسانو د ژوند شکلا وینو، د هغو بریا وی، د هغو لسته راوړنې وینو، نو دلته خپل ځان د هغو سره مقایسه کوو. دغه ټولنیز رسنیو بیا بل لامل دی. ځینې وختونه د کوچنیوالي یا د ماشومتوب ځینې تجربې دي چې په کوچنیوالي کې ستاسو سره یو داسې پیښه شوې یا ته داسې یو څه لیدلی چې ته دې د نورو کسانو سره مقایسه شوې اوسې، نو کله چې ته راغټ سوې، ځوان سوې، په دا کې دغه تجربه پاته ده ستا په وجود کې چې ته اوس مهال هم خپل ځان د نورو سره مقایسه کوې. مثلا د کورنۍ یا هم د استاد دخوا یو ماشوم د بل ماشوم سره مقایسه کیږي، یو کوچنی د بل کوچنی سره مقایسه کیږي. دغه کچیرې حتی په مثبته طریقه او سی هم مثلا پلانکی کس ډیر بریاوې لري، ته هم باید داسې بریاوې ولري، دغه د ماشوم پر ذهن باندې منفي تاثیرات لري او د دې سبب کیږي چې هغه رالوی سي. بیا هم په دې کې د مقایسه کولو یا د پرتله کولو چلند ستا او دی همیشه خپل ځان د نور سره مقایسه کوي. ورپسې بل لامل هم د بشپړتیا غوښتنه ده. کم کسان چې غواړي په هر څه کې بهتره اوسي، په هر څه کې غوره اوسي، دوی همیشه خپل ځان د نور سره پرتله کوي، چې دا هم د یو بل ډول پرتله کول دي چې کس خپل ځان د نور سره مقایسه کوي. دوی هم یو بل لامل کېدای شي. راځو ته پرتله کولو اغیزې ته. دغه پرتله کول کېدای سي مثبتې اغیزې ولري، کېدای سي هم منفي اغیزې ولري. که چیرې تاسې د ځان د شوالي لپاره کوشش کوئ، د ځان د شوالي لپاره ځان د نورو سره مقایسه کوئ، کله چې مو ځان مقایسه کوي د ځان د شوالي لپاره کوشش کوئ، هڅه کوئ، دا یې مثبت اغیزه ده. د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لپاره تاسې د نورو کسانو تجربې کاروئ. دلته دی چې پرتله کول یا مقایسه کول مثبتې اغیزې درلودای سي، مګر کېدای سي همدغه پرتله کول کله چې تاسې په منفي شکل سره په غلط یا ناسم طریقه سره په افراطي ډول سره تاسې د پرتله کول سرته ورسوي، خپل ځان د نور څخه کم احساس کوي، نو دلته ځینې منفي تاثیرات پر تاسې باندې لري. په تاسې کې خفګان رامنځته کوي، ستاسې پر ذهن باندې، ستاسې پر روان باندې فشار زیاتیږي، او ستاسې په وجود کې د ځان په هکله د کموالي احساس راپیدا کیږي. چې تاسې که څه هم تاسې تر هغه شاید بالا اوسئ، مګر بیا هم تاسې د کموالي احساس پیدا کوئ. حتی هغه کسان چې تر تاسو کښته وي، تاسې حتی د هغو څخه خپل ځان ډېر کم احساسوي، پر ځان باندې خپل باور د لاسه ورکوئ. د حسادتو، د ناخوښۍ احساس او د خپل ژوند د وړتیاو څخه تاسې نسئ کولای چې خوند واخلي. نو دا هغه ځینې منفي تاثیرات دي. اوس راځو دې ته چې څنګه کولای سو د ناسالم پرتله کولو څخه یا د ناسم مقایسه کولو څخه ځان وساتو، تر څو د منفي د دغه پرتله کولو منفي اغیزې راکمې کړو، او په سم ډول سره یا په سالمه طریقه سره مقایسه کړو ځان. اول تاسې خپل ځان وپیژنئ، خپلې وړتیاوې، خپلې لاسته راوړنې وپیژنئ، هغه ته ارزښت ورکړئ. ستاسې هر وړتیا، ستاسې هر لاسته راوړنه که څه هم کمه اوسئ، د ارزښت وړ ده. او تاسې باید خپل ځان ته دا یادونه وکړئ چې هر څوک خپل ځان لپاره خاص او ځانګړي مهارتونه لري، هر څوک ځان ته ځانګړې ځانګړتیاوې لري. د یو انسان مهارتونه همیشه نسي کېدای چې د نورو سره یو ډول اوسي، نو هر انسان د خپل ځان لپاره خاص مهارتونه، خاصې وړتیاوې لري. ورپسې تاسې پر خپل شخصي اهدافو باندې تمرکز وکړئ. خپل وخت د دې پر ځای چې تاسې په مقایسه کولو او په پرتله کولو باندې ضایع کړئ، د دې پر ځای تاسې د خپل شخصي اهدافو لپاره کار وکړئ. خپل پر ژوند، خپل د اهدافو پر اهدافو باندې تاسې تمرکز وکړئ، چې دا هم ستاسې سره مرسته کوي چې تاسې په منفي طریقه سره دغه پرتله کول پرېږدي. د مثبت فکر کول تاسې خپل کوي، د نورو کسانو د بریاو په هکله تاسې هڅه وکړئ چې خوشحاله اوسئ، د نورو کسانو بریاوې وستایي، او په دې ډول سره همیشه تاسې مثبت فکر وکړئ، او کوشش وکړئ چې د ټولنیزو رسنیو استعمالول محدود کړئ. هغه وخت چې تاسې راځي پر ټولنیزو رسنیو باندې تیروئ، د هغه پر ځای تاسې خپل د اهدافو لپاره، د خپل ځان د ښه کولو لپاره کوشش وکړئ، او بې ځایه یا غیر ضروري پرتله کول تاسې سرته مرسوي د ټولنیزو رسنیو په تعقیب سره، او کوشش وکړئ چې همیشه د شکر ایستلو عادت خپل کړئ. مثلا هغه ټول نعمتونه چې تاسې په خپل ژوند کې لرئ، هر هغه څه چې لرئ، هغه ته ارزښت ورکړئ، د هغه نعمتونو شکر وباسئ، او د خپلو وړتیاوو او ځانګړتیاوو په هکله مثبت فکر وکړئ. د نورو د تجربو څخه، د نورو کسانو د بریاوو څخه تاسې کوشش وکړئ چې یو څه زده کړئ، او نه دا چې تاسې خپل ځان د هغو سره مقایسه کړئ. د پرتله کولو پر ځای تاسې څه کولای سئ؟ راځو د دې پر ځای چې تاسې خپل ځان پرتله کوئ، خپل ځان مقایسه کوئ، د هغه پر ځای تاسې ځینې کارونه سرته ورسوئ، تر څو د دغه بې ځایه یا د غیر ضروري مقایسه کولو څخه تاسې لیرې سئ. مثلا تاسې خپل پرمختګ وڅارئ، هغه تېروتنې یا هغه بریاوې چې تاسې لرئ، د هغه ارزونه وکړئ، هغه وګورئ چې تاسې څومره تېروتنې کړې دي او څومره بریاوې مو لاسته راوړې دي. بیا وروسته خپل د پرمختګ لپاره کوشش وکړئ، خپل ځان ومنئ، هر هغه څه چې ستاسې په وجود کې ستاسې تاسې هغه ته ارزښت ورکړئ، هغه نیمګړتیاوې چې تاسې لرئ، هغه نیمګړتیاوې ومنئ، او خپل ژوند ته تاسې درناوی وکړئ. او دریم دا چې تاسې پر خپل ځان باندې تمرکز وکړئ. ستاسې ټول تمرکز باید ستاسې پر اهدافو باندې، ستاسې په هیلو باندې، ستاسې پر پرمختګ باندې وي، او په دې سره تاسې خپل د ځان لپاره، د خپلو هیلو لپاره، د خپلو اهدافو لپاره تاسې یو مشخص او ځانګړی پلان جوړ کړئ، پر هغه باندې کار وکړئ، او هڅه وکړئ د دغه پلان سره سم تاسې عمل وکړئ، تر څو خپل اهدافو ته ورسیږئ. دغه پرتله کولو کومې لارښوونې چې وي، د دغه لارښوونې تاسې عملي کړئ، د دې پر ځای چې تاسې پرتله کول وکړئ، د هغه پر ځای همدغه کارونه سرته ورسوي، چې دا بیا ستاسې د پرمختګ لپاره ډېر اړین دي. په پایله کې همدغه پرمختګ که چیرې دغه پرتله کول که چیرې مثبت وي، نو ستاسې لپاره ستاسې د پرمختګ لامل ګرځي، مګر که چیرې منفي وي، ستاسې په ټولنیز ژوند باندې، ستاسې په رواني برخه کې تاسې ته ډېره جدي ستونزې ستاسو رامنځته کوي. نو تاسې پر خپلو وړتیاوو باندې باور ولرئ، خپلې خپلی ځانګړتیاوې وپیژني، پر خپل ژوند باندې تمرکز وکړي، او د ناسالم یا د غلطي پرتله کولو څخه تاسې ځان وساتي، ځکه هر انسان په خپل وجود کې خاصې ځانګړتیاوې لري. تاسې هر هغه ځانګړتیا، هر هغه وړتیا چې په خپل وجود کې لري، په هغه ته ارزښت ورکوي او هغه ته درناوی وکړي. نو درنه زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام علیکم، هیله مې منې ترنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ وئ. تاسو خو مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لوست سره خلاص تایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست سره خلنه شي پر سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، نن مو موضوع د حسادت په حق لده، دا چې حسادت څه دی او زموږ په ژوند، زموږ پر ذهن، زموږ په افکار او احساساتو باندې کومې اغیزې لري. نن به په همدغه لوست کې موږ تاثیر باندې وپوهیږو. حسادت هغه احساس دی چې زیاتره وختونه زموږ ذهني روغتیا او زموږ اړیکې زیانمنوي. داسې یو احساس دی چې هم زموږ اړیکو ته، هم زموږ او ستاسې ذهني روغتیا او فزیکي روغتیا دواړو ته تاوان رسوي. د دې احساساتو اداره کول او د دې احساساتو منفي اغیزو کمول بیا زموږ د ژوند په د کیفیت په ښه کولو کې ډېر مهم رول لري او زموږ د ژوند کیفیت نور هم ښه کوي. چې دغه احساس بیا د بل چا د کامیابی، د بل چا د شتمنۍ، د مهارتونو یا د اړیکو په حق رامنځته کیږي. چې مثلا د یو چا کامیابی ته موږ ګورو، شتمنۍ ته ګورو، د هغو مهارتونو یا اړیکې وینو، یا د هغوی داسې خاصې ځانګړتیاوې وینو چې هغه څه په موږ کې نشته، نو دلته د مقایسې او د مقایسې او پرتله کولو احساس رامنځته کیږي. خپل ځان د نورو سره مقایسه کوو، خپل ځان د نورو سره پرتله کوو، چې دا بیا د حسادت د رامنځته کېدو سبب کیږي او زموږ په وجود کې د حسادت احساس رامنځته کوي. چې معمولا د دې فکر سره بیا دا تړاو لري چې څوک هغه څه چې لري تاسې نه لري، یا موږ نه لرو، یا موږ د لاس ورکړی وي. نو ځکه موږ د مقابل لوري د کوم څه چې موږ د لاس ورکړی دی او ووینو چې مقابل لوري یا کوم بل کس لري، په دې وخت کې موږ ته د حسادت احساس راپیدا کیږي. او هغه څه چې موږ او تاسې نه لرو، یا هغه څه چې موږ د لاس ورکړی دی د مقابل نفر سره یا د مقابل کس سره، ووینو موږ دلته د حسادت احساس پیدا کوو. نو حسادت هغه احساس دی چې هغه د بل چا د کامیابی، د بل چا د شتمنۍ، د هغو د مهارتونو یا هم د اړیکو په حق رامنځته کیږي. دا احساس یا دغه حسادت بیا په مختلفو شکلونو سره څرګندیږي. دا هم مختلف ډولونه لري. مثلا شخصي حسادت، دغه حسادت بیا هغه وخت پیدا کیږي چې یو څوک د بل شخص په ځانګړتیاو، د بل شخص په اړیکو یا په بریاو باندې د حسادت احساس وکړي. مثلا یو څوک شخصي حسادت دا معنی لري، هغه محل دغه احساس راپیدا کیږي چې کله موږ د یو چا یا د بل شخص ځانګړتیاوې ووینو، د هغو اړیکې شوالی مثلا ووینو، یا هم د هغو بریا ووینو، نو دلته د هغو د ځانګړتیاو سره، د هغو د وړتیاو، د هغو د مهارتونو، د هغو د بریاو سره موږ حسادت کوو، چې دې ته شخصي حسادت ویل کیږي. بل ډول بیا مسلکي حسادت دی. مثلا زموږ د کار په محیط کې، زموږ د کار په چاپیریال کې، د خپل همکارانو سره، یا د هغه ځای کوم کار کوونکي چې د هغو په بریاو یا د هغو د پرمختګونو سره موږ حسادت کوو، چې دې ته بیا مسلکي حسادت ویل کیږي. بل ډول بیا ټولنیز حسادت دی. مثلا په ټولنه کې د یو چا حیثیت، د یو چا شهرت، د یو چا اړیکې ډېرې زیاتې دي یا ډېرې ښې دي، نو دلته موږ د هغو د ټولنیز حیثیت سره، د هغو د ټولنیز موقف سره، د هغو د شهرت سره، یا هم د هغو د اړیکو سره حسادت کوو، چې دا هغه د حسادت ډولونه دي چې په مختلفو شکلونو سره، په مختلفو بڼو سره څرګندیږي. د حسادت نشې څنګه موږ په دې باندې پوسو چې موږ مثلا د حسادت احساس په خپل وجود کې لرو، یا د مقابل نفر سره، یا د ځینو خاصو خلکو سره، یا د ځینو کسانو سره موږ حسادت کوو یا د حسد احساس لرو؟ حسادت بیا د انسان په فکر، د هغه په احساساتو او د هغه په کړنو یا چلندونو سره، یا په چلند سره څرګندیږي. مثلا دغه احساس د یو کس په فکر کې، د فکر یا د ذهني افکارو په توګه څرګندیږي، د هغه د احساساتو یا هم د هغه د کړنو څخه څرګندیږي. ذهني نشې د دې احساس دا دی چې موږ دوامداره فکر کوو، د هغه چا پاره چې موږ د هغه ته د حسادت احساس کوو، د هغه کس سره چې مثلا یو کس په خپل زموږ په مسلکي ژوند کې کچیرې وګورو په کاري چاپیریال کې مو یو کس ښه موقف لري، د ټولو توجه هغه ته ده، ښه معاش لري او ښه حیثیت لري زموږ په کاري چاپیریال کې، نو د دغه کس په هکله موږ دوامداره فکر کوو. دلته زموږ دا ذهني نشه ده زموږ او ستاسو د فکر کول چې د هغه کس په اړه موږ دوامداره فکر کوو، همیشه مو هغه په فکر کې وي، د هغه هر کار ته متوجه یو، نو دلته دا معنی لري چې موږ د هغه کس سره حسد لرو. د بل چا لاسته راوړنې د ځان سره پرتله کول، که یو کس ومینو چې شعر لاسته راوړنې لري یا کومې خاص لاسته راوړنې لري، په دې وخت کې خپل ځان د هغه سره پرتله کوو، دا هم د حسادت یو ډول نښه ده. بل ډول بیا احساساتي نشه دي، خفګان او ناامیدي دي چې د یو کس په لاسته راوړنو بریا او وړتیا او سره موږ ډیر خفه یو یا ډیر ناامید یو، ځان کم احساس او ځان ناهیلي احساس او یا د محرومیت احساس کوو، په ځان کې ډیر د کموالي ډیر د کمزوري احساس کوو. بل نشه چې دا هغه چلندیز نشه دي، یز موږ د کړنو نشه دي چې د یو چا په حقله، خصوصا د هغه کس په حقله چې موږ د هغه سره د حسد یا د حسادت احساس لرو، د هغه په حقله منفي خبرې کوو. دلته دا از موږ منفي خبرې کول دا ښکاره کوي، دا سرګندوي چې موږ د مقابل نفر سره یا د هغه کس په حقله چې موږ منفي خبرې کوو، د هغه سره حسادت لرو. البته د حسد د مخې کومې منفي خبرې چې موږ کوو، بل دا چې هڅه کوو د بل چا بریاوي کمرنګ ښکاره کوو. از موږ هڅه از موږ کوشش دا وی چې یو کس به شه بریا لاسته راوړي، مګر موږ کوشش کو د هغه بریا کمرنګ کو، د هغه بریا ډیر ښه ښکاره کو، یا هغه ته مثلا د خلکو په مینس کې یا د یو ډلې په مینس کې د هغه کس هغه بریا وی ډیر کمرنګ ډیر ښه تراولو، چې دا خو نو داسې خاصه بریا نه و، یا خاص زحمت نه وستلې، یا په ډېر اسانۍ سره دې دا بریا ته ورسېدې، یا دې دا څه لري په دې خاطر داسې بریا ته رسېدې. دا ځینې خبرې کول دي، یا دا بریا کمرنګ ښکاره کول د دې ښکارندوی کوي، دا څرګندوي چې د هغه کس سره موږ حسادت لرو. د بل چا د زیانمنولو هڅه، په زیاتره وختونو کې زیاتره داسې کسان شته چې هغه د حسادت له مخې هڅه کوي چې نورو ته زیان ورسوي، هغوی یا د هغو بریاوې کمرنګ کړي، یا د هغو لاسته راوړنې مخه ونیسي، او داسې ځینې نورو ډولونو سره هغوی زیانمن کړي، او خپل مثلا هغه څه چې دی غواړي ورته ورسېږي، چې دا ټول د حسادت ځینې نښې دي. راځو دې ته چې حسادت ولې رامنځته کېږي. لومړنی عوامل یا لومړنی دلیل یې دا دی، د خود کمبینی، خپل ځان ډیر کم احساس او خپل ځان ډیر کم وینو. کله چې یو انسان پر خپل ځان باندې باور ونه لري، پر خپل ځان باندې اعتماد ونه لري، خپل ځانګړتیاوي خپل ورتیاوي ورته د ارزښت وړ نه وي، نو هغه همیشه خپل ځان د نور سره پرتله کوي. کله چې خپل ځان د نور سره مقایسه کوي، هم د حسادت د زیاتېدو لامل ګرځي، او هم د دې سبب کیږي چې تاسو خپل ځان نور هم کمزوري او کمبینه ویني، ډېر کم احساس کوي. نو لومړنی دلیل هم دا خود کمبینی دي، چې پر خپل ځان باندې باور نه لرو او د نورو سره همیشه خپل ځان پرتله کوو. دوهم عوامل یا دوهم دلیل بیا دوامدار پرتله ده، چې موږ په دوامدار شکل سره خپل بریاوي د نورو سره، یا د نورو بریاوي، یا د نورو شتمنۍ، یا د نورو ورتیاوي او ځانګړتیاوي، یا د نورو ژوند، د نورو د ژوند طریقه، د هغوی حالت خپل ځان سره مقایسه کوو، یا خپل ژوند او خپل بریاوي شتمنۍ او داسې نور سره د نور سره مقایسه کوو. همدغه دوامداره پرتله د حسادت رامنځته کېدو سبب ګرځي. بلې هم ویره ده، ویره چې مثلا تاسو به هغه څه د لاسه ورکړي چې هغه په لاس کې لري، نو دلته هم د حسادت یو ډول احساس رامنځته کېږي. په ټولنه کې د نورو بریاوو یا د مقام په هکله فشار هم یو بل دلیل دی چې د حسادت لامل ګرځي. مثلا په ټولنه کې یو څوک وینو چې ډېر زیات بریاوې ته رسېدلي، یا ډېرې بریاوې لاسته راوړې وي، د هغوی مقام ته موږ وینو، دلته بیا هم پرتله رامنځته کېږي، او د پرتلې له امله موږ ته د حسادت احساس رامنځته کېږي. بلې هم د کورنۍ یا د چاپیریال له امله، کله چې یو ماشوم ته کم ارزښت ورکول سي، یا هغه ته بې پامي او بې توجهي وسي، همدغه دی چې دلته بیا د حسادت احساس رامنځته کېږي، او دا هم د حسادت یو بل دلیل او عمل کېدای سي. که دغه عادت دوامدار او ډیر شدید وي نو ځینې منفي اغیزې لري. یعنی په دوامدار ډول سره د زیاترو خلکو سره حسادت وکړو یا دغه حسادت ډیر شدید وي تر ډیر بد اندازې پورې تر ډیر شدید اندازې پورې ورسیږي نو رواني ناروغي رامنځته کوي. مثلا که چیرې همیشه ځان د نورو سره پرتله کړو د نورو سره حسادت احساس ولرو زموږ ذهن زموږ مغز زموږ احساسات هر څه به ډیر منفي وي. فکر افکار به مو ډیر پر فکر او پر ذهن باندې مو ډیر زیات فشار وي او دلته د خفګان لامل ګرځي. استرس او اضطراب مو ډیر زیات وي. پر ځان مو باور ډیر زیات راکمیږي. اړیکې مو خرابیږي ځکه موږ حسادت لرو یا د حسادت احساس لرو. نسو کولای چې د هغو سره ښه خبرې وکړو نسو کولای چې ښه اړیکې وساتو نو دلته اړیکې مو نورې هم خرابیږي او د منځه ځي. بل دا چې همدغه د حسادت له امله موږ نسو کولای چې په خپل کاري چاپیریال کې په خپل کور کې یا په هر هغه ځای کې چې د حسادت احساس موږ لرو هلته ښه یا مثبت چلند وکړو. موږ چلند موږ کړه وړه به همیشه منفي وي. منفي خبرې به کوو منفي د هغه کسانو په هکله چې موږ او تاسې حسد لرو یا تاسې حسد لرئ نو دلته تاسې همیشه د هغوی بریاوې کمرنګه ښکاره کوئ د هغو په هکله منفي خبرې کوي او دلته دی چې ستاسې چلند یا کړه وړه په چاپیریال کې منفي وي. نو دا یو بل ډول منفي اغیزه ده چې د همدغه حسادت له امله رامنځته کیږي. بل په کاري چاپیریال کې د همکاري کمزوري کېدل کله چې تاسې د حسادت احساس ولري په کاري یا مسلکي چاپیریال کې نو دلته تاسې نسی کولی د خپلو همکارانو سره همکاري وکړي. نسی کولی چې یو ټیم ورک یا یو تاسې په ټیمي ډول سره یا په یو ټیم کې تاسې کار سرته ورسوئ ځکه ستاسې د حسادت له امله تاسې نسی کولی چې د هغو سره همکاري وکړي. ستاسې همکاري چې ده په دغه چاپیریال کې کمزوري کیږي او په مسله کې مو د پرمختګ مخنیوی هم کوي نسی کولی چې پرمختګ وکړي. نو دا ځینې منفي اغیزې دي چې د حسادت له امله رامنځته کیږي. دغه احساس د متورولو لپاره ځینې لارې چارې وجود لري چې تاسې باید خپل دغه احساس مدیریت کړئ او وکولای سئ چې د دغه حسادت درملنه وکړئ. لومړنی قدم همدا دی چې تاسې خپل ځان وپیژنئ. ځان وپیژنئ د حسادت ریشه معلومه کړئ. د حسادت یا د دغه حسادت احساس تاسې ته ولې پیدا سوی دی اصلي سرچینه او ریشه معلومه کړئ. پر خپل ځان باندې تاسې باور زیات کړئ. خپل په وړتیاو باندې خپل په ځانګړتیاو باندې خپل په مهارتونو باندې خپل په بریاو لسته راوړنو باندې تاسې هغه ته ارزښت ورکړئ. پر خپل ځان باندې باور ډیر زیات کړئ. د منفي فکر مخنیوی وکړئ. د منفي فکر کولو څخه تاسې همیشه ځان وساتي. کوشش وکړئ چې هیڅکله منفي فکر ونه کړئ. ځان ته دا یادونه وکړئ چې هر څوک خپل ځانګړتیاوې لري یا هر څوک خپل ځانګړې وړتیاوې او خصوصیات لري خاص او ځانګړې مهارتونه لري. د هر چا مهارت او د هر چا وړتیا د هر چا لاسته راوړنې او بریا جلاوي. تاسې خپل ځان ته خاصې وړتیاوې لري مقابل نور کسان خپل ځان ته خاصې او ځانګړې وړتیاوې لري. نو تاسې همیشه هم دغه خبره ځان ته د ځان سره یاد وساتئ او کوشش وکړئ چې منفي فکر ونه کړئ. هر هغه څه چې لري تاسې پر هغه باندې شکر وباسئ او د هغو کسانو سره خپلې اړیکې محدوده کړئ چې هغه تاسو حسادت کولو ته اړ کوي. خپل په مخو خپل په اهدافو باندې تمرکز وکړئ او هڅه وکړئ چې کچیرې د حسادت احساس په تاسو کې ډیر زیات وي د یو چا څخه مرسته وغواړئ. په پایله کې د حسادت د مخنیوي لپاره تاسې خپل وړتیاو خپل مهارتونو او خپل ځانګړتیاو ته درناوی وکړئ. خپل ځان ته ارزښت ورکړئ. خپل ځان هیڅکله بې ارزښته مګڼئ او د نورو د بریاو لپاره تاسې خوشاله اوسئ. هغوی وستوي هغې تشویق کړئ په ورځنیو چارو کې. هڅه وکړئ چې مثبت فکر وکړئ مثبت چلند وکړئ او د ځان پیژندنې او د ځان پر ځان باندې د باور د زیاتولو لپاره تاسې کوشش وکړئ. نو په دې ډول سره به د حسادت مخنیوی وسي او تاسې به وکولای سئ د حسادت د احساس سره مقابله وکړئ. درنو زده کوونکو دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې لوست په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. په خپل ژوند کې په خپل ورځني چارې کې هڅه وکړئ چې په ښه شکل سره عملي کړئ. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. خدای مو مرسته.